د ماشام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې د خبرېدو وخت شو. د خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. قادر جلالوف په تخنیکی برخه کې زما مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه په منځني صف دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبريږي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 1350 اوریدل شي. پروانه خبرونه کې مو د فاریاب په مرکز میمنه کې د اختر تر منځ ورسته د چاودنې له جزئیاتو خبرو او له طالبانو څخه مو د ولسمشر کرزي له غوښتنې د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه له فرشته جلال زید څخه اورو.
امکرید د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن د چړونو لپاره فاریاب ته ورسید. جمهور رئیس حامد کرزی نن پر وسلوالو مخالفینو ژغ وکړ چې د انتخاباتو لارې دی د دغه هیواد سیاسي پروسې ته ځان داخل کړي. او په سوریه کې په بیلابیلو سیمو کې بیا هم د نشټو رپورټونه خپاره شوې دي او ویل کېږي چې د اوربان څخه تیروته نسته. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مشتبه پتنګ نن دی و هيئت سره فاریاب ته ولاړ. چارواکي وایي چې فاریاب ته د شاغلي پتنګ د سفر هدف په دی ولایت کې د نننۍ انتحاري حمله په اړه څېړنه دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې حمله کې 15 دیشتنه وژل شوی. خو د فاریاب والی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شوی شمیر د 40 په شاوخوا کې دی. شاغلي محمد الله بتاش وویل چې تر ډیر شو زیات ملکی کسان زخمیان شوی دي.
د حمله انتحاري در دروازې خروجي مسجد شریف صورت گرفت.
دوه انتحاری حمله د مسجد شریف په خروجی دروازه کې وسو چیز مشتلويشت نو تنوال پکې شهیدان سول چی په هغو کې غریب ماشومان او هغه کونډې شذې چې د مسجد په دروازه کې د خیر چورول لپاره راغونډي وو راغونسوي وو شامل دي. د زخمیانو شمیر تر 50 زیات دی.
تانوس تعداد زخمیا 20-50 نفر است.
جمهور رئیس حامد کرزی نن دغه پیشه په شدت وغندله. شاغلی کرزی ویلی چې په میمنه کې د نننۍ حمله په خاطر سخت خواشینی دی او د قربانیانو کورنیو ته صبر غواړي. ولسمشر کرزی نن دارک په مسجد کې د اختر د لمانځه پر مهال یو اربیا پر وسلوالو مخالفینو ژغ وکړ چې د وسلوالو تشدد څخه د لاس واخلي. جمهور رئیس وویل چې هر څوک کولای سي چې حکومت او په دې هیواد کې موجود سیاسي بهیر ته د انتخاباتو لارې را مخکې سي.
پر طالبانو او پر نور مخالفین رخکو چې د خپل خاورې ټکول او د خپل خلکو وجل او د خپل مسجد ورانول او د پردو د اهداف لپاره کار کول دي پرېشت راځي خپل خاورې ته او خپل خاورې کې ابرو بندانه او د قانون اساسي سره سم ژوند وکړي. هر مقام ته چې زړه غواړي خړګي انتخاباتي وجدري جرایي وخت حکومت کې غواړي چې راځي خدای دې راولي د افغانانو په توګه د مسلمانانو په توګه د خاورې حقدار دي.
وروسته به د شاغلي کرزی د دوه خبرو جزئیات په خپرونه کې واوري. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې ویند هر کوونکي مخکې تر دې چې ځان و الوزوي نیول سوی دی. ویل کېږي چې د حملې هدف د بغلان امنیه قومندان جنرال اسد الله شیرزاد و. شاغلي شیرزاد د ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته مخکې له مخکې د دې انتحار کوونکي په اړه معلومات ورسېدلي وو. د بغلان پولیس وایي چې حمله کوونکی یو 12 کلن هلک و چې د قندوز اوسېدونکی دی او عبدالله نومیږي. او په پکتیا کې امنیتي چارواکي وایي چې په څمکنیو کې د دوه کورنیو په خپل منځي نشته کې دوه تنه وژل شوي او څلور نور زخمیان دي. د څمکنیو امنیت قومندان نن ازادي راډیو ته وویل چې شخړه د ځمکې په سر وسوه او زخمیان د ګردیز روغتون ته لېږدول شوي دي. په سوریه کې نن هم دا یو لړ نشته خبر ورکړ سوی چې د اختر په مناسبت د اعلان شوی اوربند څخه سرغړونه ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې د ډلې مشر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د هیواد په زیاتو سیمو کې اوربند مات شو. خو د چارواکي ویلي چې په نننیو نشته کې د پخوا په خلاف د تلفاتو شمیر کم و. د ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د سوریه د شمال په پوځي مرکزونو کې شدید نشته سوی. د هومس او عدلی په ښارونو کې د خلکو د وژل کېدو خبره سوې ده. تر دې مخکې د سوریې د حالاتو لپاره د ملګرو ملتو او د عربي ټولنې ځانګړي استازي اخزر ابراهیمی هیله څرګنده کړې وه چې د اختر په خاطر د څلور ورځو اعلان شوی اوربند به شایي په دې هیواد کې د روان تشدد د بندیدو لپاره لاره هواره کړي. سش کال د سخروف د فکر د ازادۍ جایزه دوو ایرانیانو نسرین ستودا او جعفر پناهی ته ورکړ سو. نسرین ستودا وکیل ده او د هغو کسانو دفاع لپاره کار کوي چې د مرګ په سزا محکوم دي. دا تیر کال د ایران د ملي امنیت د قانون د ماتولو په جرم په 1200 کلونو بند محکوم سو. دوهم ګټونکی جعفر پناهی دی چې په اصل کې فلم جوړونکی دی او دوه کاله مخکې په شپږ کلونو بند محکوم سو. پر ده بندیز ولګېد چې نور شل کاله فلم نسي جوړولی. د سخروف د فکر د ازادۍ جایزه هغو افرادو او سازمانونو ته ورکول کېږي چې د فکر د ازادۍ او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی وي. په ایران کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي شیرین آبادی نن په دې اړه د ازادي راډیو ته په ټلیفوني مرکه کې وویل:
من تبریک میگم به آقای پناهی و خانم ستوده. این جایزه باعث میشود که
دوایز شاغلی جعفر پناهی او میرمن ستوده ته مبارکی وایم. د دې جایزې ګټل به په ایران کې پر بشري حقونو تیری ته د خلکو پام راواړوي. په رپورټونه وایي چې په سواد کې د وشتل سوي انجلۍ ملال یوسفزی د کورنۍ یو شمېر غړو نن په روغتون کې له دې سره وکتل. د دې پلار ضیاءالدین یوسفزی ویلي چې لور یې په چټکۍ د ښه کېدو په حال کې ده. په میانمار یا پخوانۍ برما کې د توکمیز او مذهبي تجدد په پرله پسې څو ورځو کې تر سلو تنو زیات وژل سوي دي. د میانمار په لویدیځ کې د راکین ولایت ویان ویلي چې د راکین بودایانو او د روهینګیا مسلمانانو ترمنځ په نښتو کې د مړو شمېر په 160 اوښته او تر 2000 زیات کورونه سوځول سوي دي. او په تبت کې نن یو تن چې 24 کلن و د چین د حاکمیت په ضد په اعتراض کې ځان ته اور واچاو او مړ سو. دا څلورم سړی دی چې په روانه اونۍ کې د ورته دلیل په خاطر ځان ته اور اچوي. د تبت لپاره د نړیوال ولی مبارزه په نومیداری چې مرکز یې په امریکا کې دی ویلي چې د سړي د یو پوځي مرکز او یوې دولتي ودانۍ مخته ځان ته ورچولی دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې نن په فاریاب کې د عیدګاه جمعه په خلک کې چاودنې په لسکونو کسان وژل او ټپیان کړي.
د بین شهدا اطفال زنا که مسکین و بیوه د دروازه مسجد قرار داشتن به خاطر گدایی آمده بودن اونها هم شامل بودن به شهادت رسیدن.
د افغانستان د کورونا چار وزیر له پیش وروسته فاریاب ته ولاړ.
د کورونا چار محترم وزیر شغله پتنګ صاحب من هم سفر وکړی ته د باندې
په خبرونه کې مولا طالبانو د ولسمشر کرزی له غشتنې خبرو
پر طالبانو او پر نور مخالفین ژغ کو چې د خپلې خاورې ټکول او د خپل خلکو وجل او د خپل مسجد ورانول او د پردو د اهداف لپاره کار کول دي پېښتي.
د افغانستان او تاجکستان سره مو د چین له سرحدي تړونه هم پر روانه خبري مجله کې خبرو او تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو اورېدلی شي. نن سهار د فاریاب په مرکز میمنه کې د اختر د لمانځه پر مهال ځان وژونکی بریتو شو چې په لسکونو کسان پکې ووژل شول. د پیښې تفصیل د ازادي راډیو د خبریال سید شاه سقیم پر راپور کې.
ځان مرګې برید نن سهار نیمې بجې د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د اختر تر لمانځه وروسته وشو چې پکې یو څلوېښت تنه وژل شوي او اووه پنځوس نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته خلک د میمنې له عیدګاه څخه د راوتلو په حال کې و چې یو تن ځانمرګې د عیدګاه په دروازه کې ځان وچو. په وژلو شویو او ټپي شویو کسانو کې ماشومان هم شامل دي. د فاریاب مرستیال والي عبدالستار بارز وایي چې په پیښه کې تر اوسه پورې یو څلوېښت تنه عام وګړي او دولتي چارواکي وژل شوي دي. دی وایي ځانمرګي په داسې وخت کې ځان چولی دی چې زیات کسان د عیدګاه تر دروازې وتل او د قربانیو حلالولو ته روان وو. د اردو عامه نظم پولیسو او ملي امنیت د سرتیرو په ګډون یو څلوېښت تنه عام وګړي تر اوسه پورې په دغه برید کې وژل شوي دي. په دې سربیره په ځانمرګي برید کې درویشت تنه نظامیان او څلور دېرش تنه عام وګړي هم ټپیان شوي دي. دی وایي د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی او کیدای شي د وژلو شویو کسانو شمېره نوره هم زیاته شي. چارواکي ځانمرګي برید د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو کار بولي خو یا د ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لویان صدیق صدیقی سره د فاریاب په مرکز میمنه کې د نننۍ چاودنې په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې. د مرکې په سر کې د پیښې د ټپیانو په ارتباط چې شمېر یې تر پنځوس اوړي صدیقی وویل:
ټپیان په څه وخت د پولیس لخوا راته د مزار شریف ته واستول شول تر څو په شفخانه کې ځینې تداوي وشي. نو نن هم د کورنیو چارو محترم وزیر ښاغلی
پتنګ صاحب من هم سفر وکړ اجل بیرنۍ توګه باندې ولایت لاړې تر څو د خلکو سره وګوري.
صدیقي صاحب په وژل شویو کې او په ټپیانو کې څومره پولیس دي او څومره ملکي وګړي؟
متاسفانه چې ګڼ شمېر د تلفات د ګران هېوادوال ټول ملکیان دي. په دې کې پولیس هم شته، تقریبا 40 کسه د پولیسو شهیدان لرو او متوقع ټول عام وګړي دي، فاجعه د ښار عام خلک دي.
د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ دغه د سفر نتایج څه ښیي او هغه څه وکړل هلته چې تللی وو؟
د سفر اساسي موخه دا ده تر څو د خلکو سره وګوري، په غمشریکي کې شریک شي. زما وزیر صاحب او نور هغه د چارواکو سره، د حکومتي چارواکو سره مو وګوري، د خلکو سره وګوري، د خلکو د تسلیت لپاره زما وزیر صاحب سفر کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي وویل د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مشتبه پتنګ وروسته لدی چې په میمنه کې نن چاودنه وشوه فاریاب ته ولاړ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی له مخالفو وسلوالو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. حامد کرزی دغه خبرې نن د ولسمشرۍ ماڼۍ په جامع جومات کې د لوی اختر د لمانځه ادا کېدو وروسته وکړې. ولسمشر په خپلو لنډو خبرو کې یو ځل بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان څخه د صادقانه همکارۍ غوښتنه وکړه. د موضوع تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال اسدالله لودین پر راپورټ کې.
که څه هم ولسمشر حامد کرزی په تیرو اخترونو کې په پرله پسې توګه وسلوالو مخالفینو ته د سولې بلنه ورکوله، خو دا ځلې خپل غوښتنه یو څه بدله کړه. ولسمشر کرزی چې د جمعې په ورځ د لوی اختر د لمانځه ادا کېدو وروسته خبریالانو ته خبرې کولې، له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د پردیو وسله پر ځمکه کېږدي او د انتخاباتو له لارې د افغانستان په حکومت کې برخه واخلي.
پر طالبانو او پر نورو مخالفینو غږ کوو چې د خپلې خاورې ټکول او د خپل خلق وجل او د خپل مسجد ورانول او د پردو د اهداف ته پاره کار کول دي پرېشت راځي خپل خلق ته خپل خاور کې ابرو بندانه او د قانون اساسي سره سم جبن وکي. هر مقام ته چې زړه غواړي خرګي انتخاباتي وجد لري راځي وخت حکومت کې غواړي چې راځي خدای جراولي د افغانانو په توګه د مسلمانانو په توګه د یو خاور حقدار دي.
ولسمشر د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ افغانستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو ته چې دا مهال جګړه پکې روانه ده د دعا لاسونه پورته کړل او هیله وکړه چې په دغو هیوادونو کې دایمي سوله راشي. حامد کرزی یو ځل بیا یادونه وکړه چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او باید چې پاکستان په وړاندې صادقانه مبارزه وکړي. ولسمشر د پاکستان سیاسي مشرانو ته د خپلو لیګل شوو لیکونو یادونه هم وکړه او وی ویل چې د هغوی له خوا یې ښه ځوابونه ترلاسه کړي دي. دا یوای وینو چې د پاکستان خوندي سوځول کیږي او خلک یې وژل کیږي. د افغانستان ملت غواړي چې دواړه هیوادونه له دې رنځ څخه خلاص شي، خو دا کار د پاکستان او په ځانګړي توګه د دغه هیواد د مشرانو له صادقانه همکارۍ پرته امکان نه لري. پر ملال یوسفزی له حمله وروسته ما د پاکستان سیاسي رهبرانو ته ځینې لیکونه ولېږل. ما په دې برخه کې د پاکستان له ولسمشر او دغه هیواد د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان څخه ښه ځوابونه ترلاسه کړي. هیله ده په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. حامد کرزی پاکستان ته په خپلو لیږل شوو لیکونو کې د دې هیواد له چارواکو غوښتي و چې له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي. ولسمشر یو ځل بیا له 2014 کال وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه هر ډول اندېښنې رد کړې او وی ویل چې هیواد د پرمختګ په لور روان دی. کرزی له ځینو نورو اسلامي هیوادونو لکه سوریه، لبنان، عراق او لیبیا څخه وغوښتل چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او د بهرنیانو ورتګ ته زمینه برابره نه کړي.
په رپورت کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستان وغوښتل چې له تروریزم سره په جګړې کې صادقانه برخورد وکړي. هاخوا پاکستان وایي چې په سواد دره کې د نجونو د تعلیم پر فعال ملالۍ یوسفزۍ د برید د مشکوک تره د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله دوسیې افغان حکومت وایي سفته سپارلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا دا ادعا رد شوې چې مولانا فضل الله په افغانستان کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند په دې اړه د څرګندونو ترڅنګ ده هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې مسله د پاکستان له نظر حل ده، ځکه چې ټوله نړۍ دا د دواړو هیوادونو د رسمي سرحد په توګه په رسمیت پیژني. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر ملال یوسفزی په حمله کې د ملا فضل الله د لاس لرلو مسله له افغان حکومت او د ایساف له چارواکو سره شریکه کړې ده. ملا فضل الله چې د یو اف ام رادیو د لرلو په خاطر په ملا رادیو مشهور شوی و، د تحریک نفاذ شریعت محمدی ډلې مشر دی. د دې ډلې فعالیت په پاکستان کې ممنوع اعلان شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په وینا، ملا فضل الله د امنیتي پوستو په ګډون په پاکستان کې په 15 لویو حملو کې چې په افغانستان کې تنظیم شوی او په ترڅ کې نږدې 200 کسان وژل شوی دي داخل دی. پاکستان له دې مخکې افغان حکومت غوښتي و چې ملا فضل الله وروسپاري، ځکه پاکستانی چارواکي دا کوي چې دای د افغانستان له خاورې په پاکستان کې پراخې حملې تنظیموي. د پاکستانی سرچینو په حواله راپورونه وایي د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کار دا غوښتنه د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي مارک ګراسمن سره په کتنه کړې ده. خو افغان حکومت وایي چې د ملا فضل الله په ګډون د افغانستان په ختیځ کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت په اړه هیڅ راز استخباراتي معلومات دوی ته نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان موسازی ازادي راډیو ته وویل چې دای د هیڅ راز اسناد له رسیدو څخه نه دی خبر.
داشنه در رسیدو یا نه رسیدو پاکه باندې شخصا کوم معلومات تر اوسه پورې نه لرم، ولی په اصول کې درته ویلای شم چې هر هغه څوک چې پاکستان کې تروریستي بریدونه ترسره کوي هغه په هغه اندازه باندې د افغانستان دښمن ده چې د پاکستانیانو او د پاکستان د سولې د ثبات دښمن هم ده. په افغانستان په تیرو 10 کلونو کې په ډېر صداقت باندې او په عملي ډګر کې د تروریزم سره په لومړی کرښه کې مبارزه کړې ده. په دې مبارزه کې په دې جګړه کې د افغانستان لسها وزاره انسانان شهیدان شوي دي، افغانستان تلفات ورکړي دي، او نن هم موږ د تروریزم د ناحیې نه بران جوړو.
له دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې ملا فضل الله خپل دوه خاص کسان د 14 کلنې ملال یوسفزی د وژنې په مقصد استولي و، ځکه ملال په سوات دره کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله او د طالبانو پر ضد به خبرې کولې. موسازی وایي پر ملال برید د پاکستان د خپلو ناسمو پالیسیو نتیجه ده.
ملال یوسفزی باندې برید هم د همدې پالیسۍ مستقیمه نتیجه ده چې پاکستان کې افراطیانو ته تروریستانو ته ځای ورکړ شوی ده. د دوی سره هغه لازم مبارزه چې باید وشي نه ده تر سره شوی، او نن هماغه تروریستان چې په پاکستان کې روزل شوی دي لاټړی شوی بیرته راپورته کیږي، او د پاکستان په ملکی وګړو باندې، د پاکستان په دولتي ارګانونو باندې، د پاکستان په سرتیرو باندې بریدونه کوي، او هم د افغانستان هم د پاکستان هم د سیمې امنیت ته یو ستر ګواښ باندې بدل شوی دي.
خغلی موسازی هله وخوده چې د پاکستان حکومت بلک تر لګه لدی ورسته له هغه تروریستانو سره چې په پاکستان کې ډیره دي صادقانه مبارزه وکړي. پاکستان ټوډي ورځپاڼه همدارس د بهرنیو چارو وزارت د ویاند معظم احمد خان له قول لیکي چې وای د ډیورن مسله حل ده، ځکه چې دا کرخه د په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد ده. د کابل او اسلام آباد لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ځنګړي استاذي مارک ګروسمن د تیرې ونی دا وینا چې امریکا د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه پیژني، د افغان حکومت پارلمان او سیاسي ګوندونو خبرګونونه راو پرول. معظم احمد خان وایي چې نړیوالو ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو د رسمي سرحد په توګه په رسمیت پیژندلې او دا مسله نور نه حل شوې ده. پاکستان ټوډي ورځپاڼه د خپل راپور په دوام کې زیاتوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند د پښتنې ته چې له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د ورستیو اندېښنو په اړه څه وایي. په ځواب کې وویل پاکستان له تروریزم سره د مبارزې ژمنه کړې او په دې کې باید هیڅ شک نه وي. معظم احمد خان زیاته کړه چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د خپل دریز بیا روښانولو او د توجیه وړاندې کولو ته هیڅ راز اړتیا نه لري.
په رپورت کې مو واوریدل چې پاکستان وایي د ډیورنډ د کرښې مسله له افغانستان سره حل ده، خو افغانستان په دې اړه تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي. په وی خبرتیا پسې مو د افغانستان او چین ترمنځ د سرحد په ارتباط له وی موضوع خبرو.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د چین د خلکو ملي کانګرس هغه موافقه تصویب کړه چې افغانستان، چین او تاجکستان د پولو رټاکلو په باب د درو هیوادونو چارواکو مخکې لاسلیک کړي و. په دې اړه نور جزئیات له اسمت سروانه اور.
د چین د خلکو د ملي کانګرس چې دغه هیواد تر ټولو لوی مقننه جرګه ده، یوې ځانګړي کمیټې د جمعې په ورځ د افغانستان، تاجکستان او چین د ګډې پولې د ټاکلو په اړه د درو هیوادونو موافقه تصویب کړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ ایچی وویل دا موافقه له افغانستان او تاجکستان سره له هغه سرحدي تړون سره تړلې چې د خبرو په نتیجه کې لاسلیک شوی و. د شینوا خبري اژانس تر راپور لمخې د چین د بهرنیو چارو وزیر چې دغه هیواد دولتي شورا د دې موضوع د تعقیبولو مسؤلیت ورسپارلی و د موافقې په اړه د هیواد د خلکو ملي کانګرس ته توضیحات ورکړل. ښاغلی ایچی وویل د دې موافقې تصویب د سرحدي سیمو په اوږدو کې د سولې د ساتنې لپاره ډېر اهمیت لري او د درو هیوادونو ترمنځ به دوستي لا زیاته کړي. چین ویره لري چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به چینایي سختریزي د پخوا پشان په دې هیواد کې پناه واخلي. په 2010 میلادي کال چین له افغانستان او تاجکستان سره د پولو په اړه خبرې وکړې او له دواړو سره د موافقې یوه مسوده لاسلیک کړه. خو د سږ کال په جون کې د افغانستان، چین او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په بیجنګ کې موافقه لاسلیک کړه. چین په وروستیو کلونو کې له افغانستان سره اړیکې زیاتې کړې او د افغانستان په مهمو کانونو کې پانګونه کړې ده. دغه هیواد سربیره پر دې چې د لوګر د عینک د مسو کان قرارداد اخیستی، د افغانستان په شمال کې د امو دریا د تیلو په حوزې کې د تیلو په سپړلو او را ایستلو عملا کار کوي.
خبری مجله اوري.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان ایچ سی آر له پاکستان ستنیدونکو افغانانو لپاره اوس د نغدو پیسو ترڅنګ د دوه میاشتو لپاره د کور د جنو نورو اړتیا وړ شیانو مرسته هم اعلان کړې ده چې له اختر وروسته به یې پیل کړي. دغه اداره وایي سږ کال تر اوسه پورې 12,000 افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل پر رپورټ کې.
له یو ان ایچ سی آر سره د مهاجرینو په توګه له راجستر شویو افغانانو څخه 1.6 میلیونه لا هم په پاکستان کې ژوند کوي چې له هغوی څخه زرګونه کورنۍ هر کال په خپل خوښ افغانستان ته ستنېږي. د یو ان ایچ سی آر دفتر په خپلې خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانانو د ستنېدو بهیر تر راتلونکي دوشنبه پورې د اختر د رخصتیو په خاطر درولې او تر هغه وروسته د ژمي د راتک په خاطر د دوغو ستنېدونکو کورنۍ لپاره د ژمنۍ شیانو یو پیکیج هم اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر د تریوې مسولې دنیا اسلم خان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ډیر څو کلو کې مشته افغانان دا ویل چې دا پیسې ډیر نه کافي دي. نو په دا خاطر دا کال د یو ان ایچ سی آر سره فاندینګ ولو. نو یو ان ایچ سی آر د حکومت پاکستان په مرسته کې دا فیصله وکړه چې هغه افغانان چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او وسنل ری تا غو سره مرسته وکول. اوس به د $500 سره سره یو ان ایچ سی آر د ترانسپورت خرچه به یو ان ایچ سی آر کوي. هغه کولای شي چې موږ چې کوم د پرتستانې دوه سینټران دي په چمکني پېښور او په پلیلي کوټه کې دی راسي هلته هلته به ترانسپورت دی لپاره تیاری چې دا ترانسپورت به دی په افغانستان کې زموږ چې کوم انکشمنت سینټران دي هلته به راسي.
دنیا اسلم خان وایي په دغو مرستو کې چلستنیدونکو افغانانو سره کوي شړی تلتکان پلاستیکان او نور د کورونی اړتیا وړ شیان شامل دي. دنیا وایي دغه مرسته به یوازې دوه میاشتې دوام وکړي. نو هغه بیوزل کورونی چې د بیوزلۍ لامل نه سی کولای خپل هیواد ته ستانه سي باید له دې موقع څخه ګټه پورته کړي.
مطلب نه وی چې د پرتستانې دوه پروګرام به باندې پرتستانې دوه پروګرام د دسمبر بعد به هم جاری چې څنګه دا وخت ختم شي دسمبر د مرستې به صرف د $500 پورې محدود دی.
د یو ان ایچ سی آر د رسمي شمیر له مخې په تیر میلادي کال کې له پاکستانه 2500 افغانان او سږ کال تر اوسه پورې 2500 افغانان له خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب ایالتونو څخه افغانستان ته په خپل خوښه ستانه شوي دي چې وایي سږ کال تر تیرو کلونو د ستنېدونکو افغانانو په شمیر کې 15% زیاتوالی راغلی دی. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ایران لپاره یو نوی تلویزیونی چینل جوړیږي او خبرونه پیلوي. مخکې تر دې چې په دې اړه واوري یو بل مطلب لرو چې دا هم له ایران سره تړلی دی. د سخروف په نوم د بشري حقوقو لپاره د اروپای ټولنې یو مهمه جایزه سشکل دوه ایرانیانو ته ورکړل شو. اروپای پارلمان د سخروف جایزه چې په 1983 میلادي کال کې رامنځته شو په ایران کې د بشري حقوقو وی فعال او یو فلم جوړونکي ته چې له ایرانه بهر ته د وتلو اجازه نه لري ورکړل شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
اروپای پارلمان د بشري حقوقو فعال نسرین ستوده او ایرانی فلم جوړونکي جعفر پناهی ته په داسې حال کې د بشري حقوقو او د آزاد فکرې په خاطر د سخروف جایزه ورکوي چې میرمن ستوده په یو لس کاله حبس محکومه شوی او اوس مهال په زندان کې شپې ورځې سبا کوي او پناهی د شپږ کاله زندان له حکم سره مخامخ دی. دا دواړه فعالان د ایرانی چارواکو په وړاندې د بغاوت په تور ل خپل هیواد بهر ته د وتلو اجازه نه لري. اروپای پارلمان وایي نسرین ستودا او جعفر پناهی ته دا جایزه د خپل ځان او د نورو لومړنیو ازادیو د دفاع په خاطر ورکوي. د اروپای پارلمان مشر مارتین شولتز میرمن ستودا ته د دې جایزې د اعلان پر مهال وویل:
In der Kampf für Freiheit, in der Kampf für die Menschenrechte, für die persönliche
Da azari la para mubarizah da bashari haqqunu, bashari viqar, la shikanji sakha da khlasun da aedam da hukmunu pa brandi mubarizah, au da nazar da azadai au da jurmunu pa mahkamu ki adalat ghushtana par mili amniyat brid karnal kiji, no moj la de shizi sakha da haga rejim par mili amniyat, che da de bansati zo azadu yo yewe ta ham dranawai nakavi, da de da hamli mulatar kawu. میرمن ستوده ته د دې جایزې ورکول په واضح ډول د ایران د رژیم د رد په معنا ده.
اروپایي ټولنه له 1988 کال راهیسې دا جایزه چې د پخواني شوروي اتحاد ساینس پو اندری ساخاروف ته د درناوي لپاره په دې نوم یادیږي د بشري حقونو فعالانو ته ورکوي، او په جنوبي افریقا کې د اپارتایډ یا نژادي توپیر ضد مبارز نلسن منډلا او روسی لیکوال او د حکومت مخالف اناتولی مارچینکو یې له لومړنیو ګټونکو څخه و. د ساخاروف له جایزې سره 50,000 یورو چې د 15,000 ډالرو معادل دي هم ګټونکو ته ورکول کیږي. د دې جایزې په کاندیدانو کې د سندرغړو نجونو د یوې ډلې غړي چې په روسیه کې پر فعالیت بندیز لګېدلی او په بیلاروس کې د حکومت مخالف الیس بیلیاتس کې هم شامل و، خو له ستوده او پناهي څخه یې میدان ونه شو ګټلی.
د اروپایي ټولنې لخوا د ساخاروف جایزه دوو ایرانیانو ته ورکړل شوه. ها خواته یو ایرانی سوداګر چې د حکومت مخالف دی په لندن کې د پنځشنبې پورس نوې تلویزیونی چینل پرانیست. د دغه تاجر په وینا د دې کار هدف په منځني ختیځ کې د ازادي او دیموکراسي مختبه ول دي. د دې تلویزیونی چینل نوم رها دی. بل لورته د انتل سات په نوم سټلایټ یا سپوږمکۍ په اروپا کې د ایران یو شمېر تلویزیونی خپرونه بندي کړې دي. په دې اړه نور جزئیات له فرحه واداورو.
د ریحات تلویزیونی چینل ډایرکټر او رئیس علي اصغر رمضان پور په لندن کې خبريالانو ته ویل ریحات تلویزیونی چینل به لمړی آزاد تلویزیون وي چې په ایرانیانو پورې به اړه ولري. نو مولي زیاته کړه بی بی سی او د امریکا ژغ هم په فارسي ژبه د ایرانیانو لپاره خبرونه کوي، خو هغه د ایرانیانو لخوا نه خپریږي بلکې په نورو هیوادونو پورې اړه لري. شغلی رمضان پور په خوا د ایران د کلتور او اسلامي لارښود د وزارت مرستيال و. د ریحاد تلویزیونی چینل مالی چاري د ایران د حکومت مخالف ګوند جنبش موج سبز د بنسټ ایشیدونکو امیر حسین جهانچاهی لخوا برابرېږي. نو موري په دې اړه چې دغه نوی تلویزیونی چینل به څرنګه د محمود احمد نژاد رژیم چیلنج کړی وویل ریحاد تلویزیون د بدلون لپاره دی، ځکه چې د ایران رژیم غیر معقول، غیر انساني او غیر اخلاقي رژیم دی. هغه زیاته کړې چې دغه بدلون له ایران څخه د ایرانیانو لخوا راغلی دی. د ریحات تلویزیون خبرونې به هر ورځ د ګرینیچ پر وخت د مازیګر په 4:30 بجې پیلېږي. لومړی 10 دقیقې به خبرونه، او ورپسې به د 3:30 ساعتونو لپاره هنري، کلتوري او سپورتي پروګرامونه وړاندې کیږي. د ریحات تلویزیونی خبرونې به د انټرنیټ او سټلایټ په مرسته په ایران کې لیدل کیږي. دا تلویزیون به په ایران کې هم آزاد خبريالان ولري. د فرانسې خبري اجانس په یو بیل راپور کې لیکي د انټلسات په نوم سټلایټ کمپنی چې په نړۍ کې د سپوږمکۍ لپاره تلویزیونی خبرونه نشروي په اروپا کې د ایران د رسمي تلویزیونونو خبرونه بند کړې دي. د انټلسات د کمپنی وایانت الکساندر هورویتس د پنځمې په ورځ په واشنگتن کې د فرانسې خبري اجانس ته وویل انټلسات تایدوی چې په اروپا کې د ایران د اسلامي جمهوریت یو شمیر تلویزیونی او رادیویي خبرونه بند کړې دي. نو موري پراتل دي چې په دې اړه نور جزئیات ورکړي. زیات کړه زموږ کاروبار یو داسې محرک قوه ده چې په هغه کې په مسلسله توګه د مشتریانو اړتیاوې او زموږ ظرفیتونه تغیر کوي. زموږ په سټلایټ کې د خدماتو پیلول او توقف ورکول د معمول خبره ده. دا انټلسټ د کمپنی لاویان څخه د ایران انګلیسي ژبه پرس ټي وی دولتي تلویزیون د هغه راپور په اړه هم پوښتنه وسوه چې ویلي وو د انټلسټ کمپنی د امریکا په حکم په اروپا کې ګڼ شمېر ایرانی دولتي چینلونه د دې لپاره بند کړي دي چې پر تهران باندې بندیزونه ټینګ کړي. په بند شوي چینلونو کې د سهار، جامی جم، جمهوری اسلامي، پرس ټي وی او نورې تلویزیونی خبرونه شامل دي. خو پراس ټی وی وویل چې دوی په دغه لیست کې نه دي شامل. د پراس ټی وی د راپور پر اساس د انټلسات کمپنی دغه اقدام د او اف اس سی د امریکا د بهرنیو شتمنیو د کنټرول د ادارې په حکم کړی دی. د او اف اس سی اداره د امریکا د خزانه وزارت د اقتصادي او تجارتي بندیزونو یو څانګه ده. د فرانسې خبري اژانس د پراس ټی وی د راپور په اړه د امریکا د خزانه وزارت لویان څخه پوښتنه وکړه، خو نوموړي په دې اړه لا تبصرې کولو ډډه وکړه.
خبری مچلاوري خو لمړی خبری مچلا مو سرته ورسیده. په بلې یوه کې ملیحه احراری لته سره د ملیحه جانب خیر راغله.
تشکر آقای شیبر به شما مندنه.